السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زم علي میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د دوشنبه پر ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی غونډه وربللې دي. د پاکستان احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی چې د اگست پر 13 د دوو نورو مقدمو اوریدونکو ته ورشي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې لسګونه ماشومان وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 13 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان دی چې نوی وزیر اعظم هم پر هغه ورځ وټاکل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو هڅې کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ویلي دي چې هغوی درې واړو څوکیو ته خپل نوماندان دروي. هلته د خیبر پښتونخوا د گورنر دفتر تیر ماخوستن ویلي د دوشنبه پر ورځ به د اسمبلی نوي ټاکل شوي غړي تر لوړې وروسته د اسمبلی سپیکر او ښایي نوی اعلی وزیر هم وټاکي. پاکستان تحریک انصاف ګوند په صوبه کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي او محمود خان یې د اعلی وزارت څوکۍ ته نومولی دی. په عین وخت کې د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد ویلي دي چې د وفاقي حکومت جوړولو په بهیر کې به له تحریک انصاف سره بې له شرطه مرسته کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د یاد اتحاد او تحریک انصاف لوړپوړو مشرانو په غونډه کې وشوه. د اسلام آباد د احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته امر کړی دی چې د اگست پر 13 د درغلۍ په اړه د دوو نورو مقدمو اوریدنې ته حاضر شي. د عدالت تر امر وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق تیر ماښام مشال راډیو ته ویل شریف ویلي دي چې په ټولو مقدمو کې د ځان دفاع ته تیار دی. هلته د نواز شریف وکیلانو پرون له عدالته غوښتنه وکړه چې په اسلام آباد هایکورټ کې یې د نوموړي د سزا د ځنډولو او ورته د ضمانت ورکولو درخواست کړی دی، نو ځکه دې د نورو مقدمو اوریدنه ودروي. خو قاضي محمد ارشد ملک هغوی ته امر وکړ چې شریف دې راتلونکي اوریدنې ته حاضر کړي. د جولای پر 6 احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو یوې قضیې په فیصله کې پخوانی وزیر اعظم ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. نواز شریف دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلی دی د خراب موسم له کبله د اگست پر 8 د اسلام آباد احتجاج ته نو ورغلی. نوموړي د خبره پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پر شهباز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن لوی اتحاد په احتجاج کې د نه ګډون له کبله انتقاد شوی و. خو ده ویل د انتخاباتي نتیجو ضد به احتجاجونه روان وي.
دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا، اس کو قوم نے رد کیا ہے.
دے وائی انتخابات لٹھ گئی ڈکول چولس رد کھڑل. دا چار شمبی پر روز ٹولو اپوزیشن گندونو سم او سولئیز احتجاج وکڑ. دو گندونو مشران ورغلی والا او دا لمڑا احتجاج نو نور بہم کی گی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا د جولای پر 25 په ټاکنو کې د درغلۍ تورون رد کړي او وایي انتخابات رانه او منصفانه ول. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په صوبایي مرکزونو او لویو ښارونو کې مظاهره وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان لسکونه وسیدونکو د امن کمیټې جوړولو پر ضد په ټانک کې د سیمې د انتظامیه دفتر مخې ته مظاهره کړې ده. د پرونی مظاهرې ګډونوالو د انتظامیه خلاف نارې وهلې او د ټانک واڼه سړک یې تړلی و. د مسجد اصلاحي تحریک مشر شیرپا او مسجد مشال راډیو ته ویل انتظامیه او ملیشیه ورته ویلي دي چې د امن کمیټې په جوړولو دي د سیمې امنیت وساتي چې دوی یې نه مني.
پوسٹ چکیم سیکیورٹی ملیشیا والا دی آغاز زبردستی وی آئی چتو سے امن کمیٹی جوڑے کے چنے جوڑا وے سوا کیا جوڑا شی تو ز پٹھاک تھرا و نے امن کمیٹی مانا نے زبردستی مانا چچک جورم کو اخت دا سزا موت ملا وی جی قانون مطابق.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه او ملیشیا د دې احتجاج پړه سندي ویلی خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی چې د سیمې د امنیت حادثه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخه شوې دي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون مازیګر په اسلام آباد کې ونیز خبرې غونډې ته ویل پاکستان او روسیه نه یوازې په پوځي بلکې په نورو برخو کې هم همکاري کوي. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونو په 2018 او 2019 زیږدیز کال کې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي دي. په روسیه کې د پاکستاني سرتیرو د روزنې پریکړه د اگست پر 1 اسلام آباد ته د روسیې دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن په سفر کې وشو. افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو نښته شوې ده. د وسله د والی ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال راډیو وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لورو څخه پر ښار برید وکړ چې په نتیجه کې نښته پیل شوه. د ده په خبره دا نښته تر سهار 6 بجو پورې روانه وه او اوس هم خال ډزې دوام لري. نوري زیاتوي چې وسلوالو طالبانو ځینې حکومتي ودانۍ او د خلکو کورونو ته اور اچولی دی. نوموړي د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دي چې په ښار کې د لسګونو وسلوالو مړي پراته دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د ښار مهمې ودانۍ یې نیولې دي، خو د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش وایي ښار د افغان ځواکونو تر واک لاندې دی. د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي چې د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې شاوخوا 6 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې روغتون ته یې د 9 ماشومانو مړي او 13 ژوبل ماشومان وروړل شوي چې د ټولو عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. دا اداره وایي چې روغتون ته 12 نور ژوبل کسان هم وروړل شوي. دا ماشومان د ساده ولایت په زهیان سیمه کې په یو بس کې سپارول چې له بازار سره نږدې د برید ښکار شول. د شیعه حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت وایي په بمباری کې ټول 43 کسان وژل شوي او 16 ژوبل دي، خو غرب پلوه ائتلاف دا مشروع پوځي اقدام بولي او وایي په بمباری کې هغه حوثیان په نښه کړي دي چې تر دې ورځ مخکې یې پر سعودي ښار د توغندي برید کړی. د خبرونو پای او وسم د موسم حال او د کرنسۍ او اسعارو بای.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ اتیا پیسي او په 3.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ شل پیسي. او 3.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.38 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 27 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14 د کامی او صوبای سیملو غونډې وربللې دي. افخوا د افغانستان په غزنی ولایت کې بیګا وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. معلومات ترکو د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی به له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي؟
دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنوا
یو وخت تقسیم دي پر سټک او د عاطف خان په گروپونو کې.
د روان کال په انتخاباتو کې یوازې شپږو ښځو مستقیمن کامی اسمبلی ته لار پیدا کړې. په دوی کې یوازې زرتاج ګل وزیر ادا چوای د پلرني ټاټوبي وزیرستان لپاره کار کول غواړي. د منځني کورمې اوسیدونکي وایي د یو ټلیفون لپاره لسګونه کیلومتره سفر کوي.
یو کس بهر لوړ وي، دوا کوله تیر کړی وي، هغه خپل مور پلار سره ایون خپل وایف سره خبرې نه کیږي.
شننه او تبصره هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، افغان چارواکو ویلي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه اکرام الله وروره، او د برید پاړه تاسو سره تازه معلومات لري.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو اورېدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تېره شپه له شاوخوا 1 بجه وسلوالو طالبانو د غزنی خار له سلورو خواونه په دغه خار باندې ډلیزي حمله کړې دي. ټول شپه په دغه خار کې د پولیسو د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتی او جګړې روانې وي. وسلوالو طالبانو غلطه یو شمیر پوستي هم په خپل ولکه کې راوستي، یو شمیر دولتي ودانۍ هم په خپل ولکه کې راوستي وي. خو نن سهار د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې هڅه کیږي په کم وخت کې مخالفین له پښو وغورځول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په زیاتو سیمو کې وسلوال مخالفین له منځه وړل شوي دي او په د ښار په یو په کم شمیر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده او هڅه کیږي چې دا هم دغه مخالفین هم زر لخپونه وغورځول شي. له دې نه وړاندې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ښار ته کومکي امنیتي ځواکونه ونه رسول شي نو د دې ښار د سقوط خطر موجود دی. خطر چې د کورنیو چارو وزارت په بشپړ ډول باندې را دی او دوی وایي چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په میړانه جنګیږي او له ښار نه دفاع کوي. په دغه پیښه کې د پولیسو او د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو زد و نقیص راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو دقیق شمېر لا تر اوسه نه دی معلوم. د لسیمې نه د روغتیایي چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې یو شمېر پیان او مړی حوزوی روختونونو تاسول شوی، خو لا دقیق شمیر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته پاستول خبر پانه کې ویلي چې دوی وسلوال الله هم د خر دنن امنیتي ځواکونو سره په نخوتو باندې اخته دي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی لاس تور غلی ګڼ امنیتي ځواکونو ته مرګوب لا د اړولو ادا کړی دا د یو شمیر دولتي وزن او پدانی او د سوځولو ادا یې هم کړی.
خا د سې دوی دا هم په بیان کې ویلي دي طالبانو چې دوی د خار مهمه ودانې نیولې دي، نو آیا دا صحیح ده او کنه؟ او بیا د کې کومه ودانې دي؟
او د هغه ودانۍ چې دوی سره کومې وي دوی په لاس کې اخیستې وي دغه دقیق معلومات نشته چې کومې وي. د خود کورنۍ او چارو وزارت دا تاییدې چې وسلوالو طالبانو په شپاو یو شمیر ودانۍ سوځولې دي. هغه تصویرونه چې په سوشل میډیا کې خبري کې پاغه کې ملیدل کیږي چې د ښار یو شمیر ودانۍ ور باخسته او دوه ریپورټه کیږي، خو دقیق معلومات نشته. د یو شمیر راپورونه دا وایي چې د پیارټي په خاني ودانۍ چې اوس پکې یو امنیتي مرکز او داس وځول شوی ده او د یو شمیر نور ودانۍ خود کورنیو چارو وزارت ووس دا ډور کوي چې مخالفین د ماتې په حالت کې دي او خار دو دوی په ولکه کې راتلونکي
دي. سم ده، ډیره ډیره مننه اکرام الله اکرام نور چې تاسو راته تفصیلی معلومات درکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نگران وزیر اعظم ناصر الملک لخوا لیږل شوی سمری منظورولو پس د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورس سهار لس بجې رابلل ده چې پکې به د نوو کامیاب شو کاندیدانو نک سوګند تخستل کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم د صوبایي اسمبلی غونډه د اګست په 14 رابلل ده. لسیمنه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک د قومی اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز رابللو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته ولېګله، کوم چې د منظورولو وروستو هم په یاد نیټه د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده. د ګل پورز رابللې شوې د قومی اسمبلی په غونډه کې بعد نو منتخب شو غړو څخه سوګند اخسته کیږي. په دویمه مرحله کې بعد سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او په دریمه مرحله کې بعد نوی وزیر اعظم ټاکنه کیږي او امکان دی چې نوی وزیر اعظم به د 14 اگست رخصتۍ وروستو د خپل کې سوګند پورته کوي. په 25 جولای شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او یاد ګوند د وزیر اعظم چوکۍ لپاره عمران خان نومولې دي، خو تر دې دمه سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره څوک نه دی ټاکلی. بلخوا متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباز شریف او د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل امیدواران ټاکلي دي. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي د آئین تر مخه انتخابات کېدل وروسته په یوه ویشت ورځو کې دننه د پارلمان غونډه رابلل ضروری وی. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پختونخوا اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز را بللې ده. د یاد اسمبلی سیکرټر نصر الله د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل لومړی غونډه کې به د کامیاب شوو کاندیدانو څخه سوګند اخیستل کیږي. له هغې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د کاندیدۍ کاغذونه جمع کیږي او بیا به د دغه چوکو لپاره پټ ووټونه اچولې کیږي. د نوموړي په وینا سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته به د وزیر اعلی ټاکنه کیږي. د مرکز نه علاوه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې هم تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او تمه څرګندېږي چې یاد ګوند به د وزیر اعلی سپیکر او مرستیال سپیکر په چوکو باندې خپل کسان لکم خنډ پرته انتخاب کړي. تحریک انصاف ګوند وزیر اعلی لپاره د سواد څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی خپل یو غړی محمود خان نومولی دی. خو د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره یې تر اوسه لا څوک نه دي ټاکلي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه راغلي دي او نقصان یې هم کړی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریاله د ټلیفون په لاین ده. ستړي مشي که د دغو بارانونو په اړه راته ووایي چې دا کومو سیمو کې راغلي دي او کوم قسمه نقصان یې رسولی دی.
ډیره مننه ملیحا. د مل په بیلابیلو برخو کې د تیزو بارانونو له وجې نه یوازې ځاني بلکې مالی نقصان هم شوی دی. ملیحا، تر اوسه د لومبی اگست نه واخله تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې د آفتونو کې مبارزې چې کومه اداره ده پی ډی ایم ای داغې د معلومات تر مخه چې دی کې شپږ کسان وژل شوي دي چې پکې یو ښځه او دوه ماشومان هم دي او د دې تعلق د سوابه او د بونیر سره دی. دا شان ملیحا هم په سوابه، بونیر، شانګله او چترال کې شوی دی. کورونو ته نقصان هم رسیدلی دی چې شمیر یې یو سل او نولس دی. د دې نه علاوه پنجاب صوبه کې اته، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 22، ګلګت بلتستان کې 55 او خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې 11 کورونه متاثره شوي دي. او دا شان چترال کې هم غریب سیمو کې کورونه او فصلونو ته نقصان رسیدلی دی.
صحیح. که دا راته وایي چې دغه حالت په څنګه په راتلونکو 24 غنټو کې به نور بارانونه وي او که څنګه؟
ملیحا، د کما د قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی د اداره د معلومات تر مخه چې راتلونکي 24 غنټو کې به خیبر پختونخوا، پنجاب کې به 30 بارانونه وي او د دې تر څنګ د طوفان امکان هم دی. او د دې حکومتي ادارو په وینا چې لوړاندې نه خطر سره مخامخ سیمو ته خبرداري ورکړی شوی دی او کومو ضلعو ته چې نقصان رسېدلی دی نو هلته د حکومت لخوا
روانی دي. ډیره ډیره مهرباني چې تاسو را سره د دغو بارانونو په اړه معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له سوات نه منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزارت چوکۍ ته نومولی دی. د نوموړي نوم په داسې مهال اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوندننه د اختلافاتو خبرونه دي. په پیښور کې د چارو پوهان وای نومان وزیر اعلی د پخوانی هغه پرویز خټک په څیر تجربه نه لري. دوی وای په تحریک انصاف ګوند کې د دوو ډلو جوړېدل د نوي وزیر اعلی لپاره یو چیلنج دی. ګل ایاز رپورټ لري.
دا خبر پختونخوا د اعلی وزیر سوکۍ لپاره له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور، کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وای د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل وادي برعکس سیاسي مجبوری تر لاندې دا پریکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولی دی.
یو شریف انسان دی، د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنوا ذکر دن توقعات چی دینو اگر دیر نشی که دلی او دا صبح چلول دا خوز یواز خیبر پختونخوا نه ده بلکه دا فاتا دا چکم پخوانی قبائلی سنی دا هم پده صبح که شامل دی. اب هم نظام بلته راوستل غواړي، اصلاحات بکول غواړي، پراتلون کې کال کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر ټاکنه کول غواړي، سخت کال به فاټا کې بلدیاتی ټاکنه کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
ریم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي، او تر ټولو لوی خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای، نوې اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو ترڅنګ په پارټۍ کې نن په اختلافات او قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو د خپل ځان ثابتې دیم په داسې کې چې په پارټۍ کې د نن کم خلک دی وخت تقسیم دي پر سټک او د عاطف خان په ګروپونو کې، نو هغه به کوشش کوي چې یو په ستو طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د دې لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت خطرې کې سره او چیلنج دیم چیلنج ورته دا دی، دریم چیلنج ورته دا دی چې دا یو داسې کار لاس واچي چې صبح کې هغه کله چانی کړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د نوی اعلی وزیر تعلق سواد سره دی، نو پکار ده چې هغه سیمو کې د سیلګری صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې د پخوا پرتله د خیبر پښتونخوا مسلې زیاتې شوې دي، او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
د قرضونو بوج هم مخکې چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه وړاندې د سلو عربو نه کم و، هغه دا وخت چې دی هغه د دریو سو عربو نه چې دی هغه سیوا شوی دی. دغه شان په تیر حکومت کې روزګار هم دومره چې دی هغه نه دی ورکړی شوی. دا د تعلیم مسله چې کومه ده چې هغه په ظاهره باندې خو ډېر زیات اصلاحات خو لا هغه شان په هغه کې چې دی نو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دې نه علاوه بیا زمونږ د وفاق سره چې کم د قرضو معامله چلیږي، زمونږ کومه د بجلی د رایلټي پارګون روپۍ د هغوی سره باندې دي، هغه مسلې چې کمی دي هغه هم موږ ته را په سر باندې دي.
علي اکبر زیاته کړه چې د پېښور چټک بس پروژه یعنی بی آر ټي راغونډول به هم یو لوی چیلنج وي. خو له مشال اډو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان ادا کړي چې دا ځل به یې د تیر صوبای حکومت په پرتله کارکردګي زیاته خوي، ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
د اسلام آباد احتساب عدالت پرونه مرو کړ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اگست په 14مه دغه د کورنۍ پر ضد د درغلې دوه مقدمو اوریدنې ته حاضر شي. نو موري دا مهال د ګرانو کورونو خستو په یو کیس کې باندې دي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پرون ماخام مشال ریډیو ټول تیرونه له نواز شریف سره لیدلی، او هغه ورته ویلي چې په مړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. ګلیاس تفصیل لري.
د اسلام آباد های کورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو دوه نورو مقدمو اوریدنه د زیارت په ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد های کورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړی دی، نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې پاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړي. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل، او د راولپنډي اډیالي کې زنداني کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6مه په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سیکرټر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمې اوریدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکونکي موجود وي او پرم نه بوي.
کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا نہیں کئی سوالات کوسچن مارک
د سزاګانو یو لړۍ شروع شوې ده. تر اوسه پورې څومره فیصله راغلي دي پر هغه پښتني راپورته شوې دي. ما تیر اونۍ نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو، او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلي وو چې د ټولو ظلمل مقابله وکوي او په هیڅ صورت کې به د مخې ته نه ټیټيږي.
میں نے کسی صورت میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې نواز شریف له بهر خپل وطن ته راستون شوی او په هیڅ صورت به سمجھوته نه کوي. د مسلم لیگ نن کارکونکو د نواز شریف د سزا خلاف په ټول هیواد کې مظاهره هم کړې وي، او په دې رستو کې د متحده اپوزیشن په مظاهرو کې د نواز شریف د سزاګانو خلاف ویناګانې هم شوې وي. خو په اسلام آباد کې کارپوه شیخ حسین وایي چې د مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف خپل رور بیانې سره متفق نه ښکاري.
شهباز شریف صاحب دا مشکلات یو پنجاب کې هغه ګوري چې هغه ګورنمنت نم شي جوړ، نو بیا هغه باندې چې دی لګ لاس نرم هغه پنجابی کې چورتی چې حد هولا رکھنا. اور چې کم شهباز نواز شریف صاحب دی یقینا هغه جارحانه موټ کې دی، او هغه ته دام ګوري چې باوجود چې کم مشکلات وو دی پری پول ریګینګ خبرې وشوي، او ریګینګ د پول ډے باندې دی ریګینګ خبرې کیږي، دا تورونه مورونه دار سه پخپل ځای. خو بیا هم دی چې کم پی ایم ایل ان هغه کورو سنټرل پنجاب هغه هغه بچ کړو کافی حد راسي.
شیخ حسین زیاته کړه چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی، ځکه چې د جولای پر 14مه د نواز شریف وطن ته راتګ پر مهال هغه شان احتجاج ونکړو چې سرنګ توقع ترکیده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په تیرو کلونو کې له روس سره دفاعي تعلقات پیاوړي شوي دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون مازیګر په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل د دواړو هیوادونو سرتیرو په 2018 او 2019 کال کې ګډ پوځي مشکونه هم کړي دي. نوموړي دا څرګندولې تر هغې وروسته وکړې چې د روس د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین د اګست په 6 او 8 د پاکستان سفر کړی او دواړه هیوادونه سلا شول چې پاکستانی سرتیری به روس ته روزنه ته ورځي. رپورټ اورو.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل پاکستان او اروس خپل منځي مرستې زیاتولو او دفاعي معاملات مخ په وړاندې بوتللو لپاره پوره ازمه دي. د نوموړي وینا وا پاکستان او روس یو بل سره خپل شراکت داری ښه کولو کې تر ډیره حده کامیاب شوي دي او د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو د یو بل ملک سفرونو له وجې نه صرف خپل منځي اړیکې بلکې په دفاعي څانګه کې مرستو زیاتولو هم سلا شوی دی. دواړو ملکونو په 2018 کې په پاکستان او 2019 کې په روس کې ګډ فوزی مشکونه هم کړی دي. د روس د دفاع وزیر مرستیال الکساندر فومین په مشرۍ کې یو پلاوی د اگست په 6 د دواړو ملکونو ګډې فوزی مشاورتي کمیټې په غونډه کې ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی وو. د پاکستان دفاع وزارت په وینا په غونډه کې اسلام آباد او ماسکو د فوزی همکارو په زیاتولو سلا شوی دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزنه ترلاسه کړي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان د امریکا سره تعلقات خرابېدل وروسته د روس سره خپل اړیکې ښه کولو کوششونه شروع کړي دي او خصوصا په دفاعي څانګه کې دواړه ملکونه اورس پورس یو بل تر نږدې کیږي. روس په دې وروستیو کلونو کې پاکستان سره خپل اړیکې پراخې کړې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي وخت پر وخت د یو بل ملک ته سفرونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي نتیجې ښایي چې په ټول هیواد کې یوازې شپږو ښځو د قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې دي. د الیکشن کمیشن له وروستي نوملړ سره سم شپږ واړه ښځې د پنجاب او سندي او له خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه یوې کاندیدې هم مستقیمن انتخابات نه دي ګټلې. په پاکستان کې د انتخاباتو د سار یوه نا حکومتي اداره فافین وای دا چوکۍ هغو ښځو ګټلې دي چې پخوا هم بریا ترلاسه کړې وه. په دوی کې یوه زرتاج ګل وزیره ده چې د پنجاب له ډېر غازی خان نه ټاکل شوې. نوموړی وایي اصلن د وزیرستان د غواړي په پارلمان کې د خپل حلقي ترڅنګ د قبایلو لپاره هم کار وکړي. تفصیل اورو.
د پاکستان کال 2013 انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ لپاره یوازې شپږ ښځینه امیدوارانې کامیاب شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کامیاب شوو امیدوارانو د نوملړ تر مخه چې په دې کې څلور د سند او دوه د پنجاب صوبې نه دي. د صوبایي اسمبلو چوکو لپاره د پنجاب صوبې نه 5 او د سند صوبې نه 2 منتخب شوي دي. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې یوه ښځینه امیدواره هم په جنرال چوکۍ نه ده کامیابه شوې. د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو تر مخه چې کال 2013 انتخاباتو لپاره 1440 خزینو امیدوارانې د جنرال چوکو مقابلو له ولاړې وې. د قومي اسمبلۍ په جنرال چوکو کامیابی شوي امیدوارانو کې د پیپلز پارټي نفیسه شاه، شمس النساء او شازی امری، د پاکستان تحریک انصاف زرتاج ګل او غلام بی بی بھروانا او د گرینڈ ډیموکریټک الائنس ډاکټر فهمیده مرزاده. کال 2013 انتخاباتو کې ناکام شوی زرتاج ګل وزیر دې ځل د جنوبي پنجاب ډیر غازی خان نه د قومي اسمبلۍ چوکۍ ګټلې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې زرتاج ګل وزیر اویل چې نه یوازې شاته پاتې سیمې ډیر غازی خان بلکې د خپل پلارینې سیمې وزیرستان له به هم په قومي اسمبلۍ کې آواز پورته کوي.
دوانا کے دی اور داسی ایریا دی کے سخت ایریا دی اور ڈیپرائیوڈ ایریا دی اور ان شاء اللہ دا زمانہ نکل جائے تو خاصم پٹا لوریو ان شاء اللہ چې کوم فورم یې هغه باندې باندې د دې आवाज اتو.
د ټول ټاکنو د سملو په چارو نظر ساتونکو اداره فیفن وای چې د سیاسي ګوندونو لخوا خاصو ته د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې د 15% کوټې مطابق په جن سیټونو ټیکټونه ورکړې شوې وو. خو دا د هغه هلکو ټیکټونه مو چرته چې د دوی د ګټلو موقع ډیره کم و. د یادې ادارې جنرل سیکرټری سرور باری په وینا دی ځل هم د پنجاب او سند صوبې زیاتره هغه خصین امیدواران کامیاب شوي چې هغوی مخکې هم خپل حلقونه ګټلې و. دیوای سیاسي ګوندونو بس هغه 5% کوټه پوره کړي. د کمپاینونو لپاره خصو ته پیسې ورنکړي ول چې خصو سره خپل پیسې نه وي. په کار خداو چې سیاسي ګوندونو دغه د انتخاباتو کمپاین هم چلولې و. بل دا چې سیاسي ګوندونه یو څو خصو ته عہده ورکړي او نور په لاندې کښ د نورو خصو لپاره دوی سره استدان چنوي. د سره سره په ولسی کښ تخصو هلې زلي او دغه موجودګي کموي. نو ځکه دوی لپاره د پولینګ ایجنټانو او کور په کور کمپاین سیاسي ګوندونه نه کوي. خصینه سیاستوالو د انتخاباتونو مخکې سیاسي ګوندونو نه دا ګیله کړې و چې خپل ګوندون لخوا ورته د هغه هلکو ټیکټونه ورکړي شوې دي په کم چې دوی ګټلې نشي.
د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل نه.
له غزنی څخه تازه را رسیدلی اطلاعات وایي چې په خار کې وسم د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ خطر روانه ده. د والی ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال رډو ته ویلي چې وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لورو څخه پر خار برید وکړ چې په نتیجه کې نښته پیل شوه. هلته امریکایي ځواکونو په خار کې پر وسلوالو بمباري کړې ده. نوري وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې حکومتي ودانۍ او د خلکو کورونو ته اور اچولې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د خار مهمې ودانۍ نیولې دي، خو د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شوای خار د افغان ځواکونو تر واک لاندې دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان دی چې نوی وزیر اعظم هم پر هغه ورځ وټاکل شي، کنه نو بیا به د اگست پر 15 ټاکل کیږي. همدې وخت کې بعد د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه هم روانه وي او هغه کې به استازي سوګند اخلي، سپیکر به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به د وزیر اعلی انتخاب کیږي. اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پرون امر وکړ چې د اگست پر 14 د درغلی په اړه د دوو نورو مقدمو اوریدنو ته حاضر شي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دی د خراب موسم له کبله د اگست پر 3 د اسلام آباد احتجاج ته نو ورغلی. نوموړي دا خبر پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. پر شهباز شریف په اسلام آباد کې د پاکستان د اپوزیشن لوی اتحاد په احتجاج کې د نه ګډون لکبله انتقاد شوی. د جنور جنوبی وزیرستان لسګونو وسیدونکو د امن کمیټه جوړولو پر ضد پټانګ کې د سیمې د انتظامی دفتر مخ ته مظاهره کړې ده. د پرونی مظاهرې ګډونوالو د انتظامی خلاف ناری وهلې او د ټانک وانه سړک یې تړلې وو. د جنوبی وزیرستان انتظامی او ملیشې د دې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل په 13 کلونو کې له روسیې سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي دي. او د سره صلیب نړیوال ادارې ویلي دي چې پرون د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې شاوخوا 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال یې درته دروروي.
نن جنگ ورس پانه خپل اداریا نوی جوړی دن کې حکومت ته په ورپې خو ننګونو یا چیلنجونو باندې لیکلې او ښکاری داسې چې له 15 اگست نه وروسته به د پاکستان تحریک انصاف د مشروالۍ د ازمیښت دور شروع شي چې پکې به د اقتصادي مشکلاتو، د یو شمیر مسلو، د بهر ملکی چیلنجونو او مضبوط اپوزیشن سره مخ کیږي. اداریا وایي کومو مسلو سره چې راتلونکي حکومت مخ کیږي دا غي د حل لپاره به سخت فیصلې کول وي، ځکه چې د نوي حکومت سره ډېر هیلې تړلې دي. ادارې زیاتوي دا ملک چې دا وخت د کوم صورتحال سره مخ دی، د دې لپاره به د لنډې مودې اقدامات په فوري توګه کول وي. په سرکاري کچه به خرڅونه راکمول وي، نیغ په نیغه د ټیکسونو دایره کار غځول، سکوک بانډونه به جاري کول وي او د دې سره سره به په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان قرضو ته او سرمایهدار سرمایهکاري ته آماده کول وي چې دارنګ د روزګار موقع پیدا شي. ادارې اخري کې وایي کامونه له ګرداب راوستلو کې لټولو لوی کردار د مشروالۍ اخلاص او هوټ شامل وی. نو باید چې د پاکستان نوې راتلونکي حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي. د انګریزي ژبه ورسپنه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي د انتظار ساتونه ختم شو او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره محمود خان ونوماوه. اداریه وایي د محمود خان ټاکنه د یو شمیر خلکو لپاره د حیرانتیا وړ ټاکنه ده، ځکه چې نوموړی په پارټۍ کې د نورو په پرتله دومره لوی نوم نه لري. خو بل پلو رسنۍ وایي چې دا چوکۍ ورله په دغه ځای کې پټ کنو کې په خدماتو په خپ پوزیشن راتلو دینام پتوګه ور کړی او دا رنګ یو شمیر نوري خبرې هم را روان دي. خو محمود د دې افغانانو د مخنیوي لپاره لګیا دي چې ګونته یې زیان و نه رسي. اداري اخري کې لیکي لکه څنګه چې د هیواد سیاسي لوبغاړي لګیا دي چې په صوبو او مرکز کې نوې حکومت جوړ کړي، نو دې هله لري چې دا سیاستوال به یوازې ټوله توجه د جمهوریت په ودا ورکړي. ندی ترسنگ ل پیخور خبریدونکو کی آج ورس پانه خپل اداریه کلی کی د محمود خان په مشرۍ د خیبر پختونخوا نوی حکومت لبا دا په هر جوړ په نظر کې ساتل پکار وی چې په یو ریاست کې د بدلون خه احساس ولست د اسانۍ ورکول سره تړلې دی. اداریه وی د پیخور په ګډون د صوبې په نورو خارونو کې د زیاتیدونکو آبادی د ضرورت په نسبت منصوبه بندي په نظر ناراضي او د سکلو د پاکو اوبو نشټواله یو سوال یې نه جوړ شوی. د صفای ناقص نظام، د ټریفیک ناسم نظام او دارنګ یو شمیر نورې مسلې چې لکه بل یو لس لډی رستونځو سره مخ ته. اداري اخر کې د نوي حکومت نه هیله سرګندوي چې ټوله توجه به په ولسی مسلو باندې ورکړي او د دې لپاره به یو کوټلی منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نشې موادو د کاروبار ختمولو هڅې پوره نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وايي په عین وخت کې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو پیلولو کوششونه هم کیږي. هلته بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې ایران د خبریالانو د ورځې په نوم کلنۍ ورځ مانځي او له دې کار غواړي نړۍ ته ځان د زغم لرونکي هیواد په توګه وښيي چې واقعیت نه دی. اسرار العلومان د دواړو لیکنو مهمې برخې دروي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نشه یي توکو کاروبار د لمنځه وړو امریکایي هڅو پوره نتیجې نه دي ورکړي، کوم چې د امریکایي چارواکو په خبره د ټرمپ انتظامي لپاره نوي چیلنجونه پیدا کوي، ځکه چې د جګړې ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو هڅې هم روانې دي. په افغانستان کې د افیمو پیدا کوونکو په ځایونو بریدونو تر اوسه طالبانو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان اړولی، کوم چې د امریکا د اندازې تر مخه د طالبانو د آمدن تر څلورمې برخې اهم کم دی. بلخو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وایي طالبانو مشکل اقتصادي پریکړې کړې او نورې به ورته اهم کول وي، ځکه چې دوی ته د نشه یي توکو له کاروبار ترلاسه کیدونکي فنډونه کم شوي او همدغه وجه ده چې طالبانو ټیکسونه، محصولات او په زوره له خلکو پیسې اخیستل زیات کړي، چې له وجې یې له دوی څخه د افغانانو نفرت نور هم زیات شوی. ملخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ایران به د خبریالانو ورځ په نامه خپل کلنۍ د رسنیو د ازادۍ ورځ مانځي. ورځپاڼه وایي د دې کار په وسیله ایران نړۍ ته ځان د زغم والا پاک او نمائنده هیواد خودل غواړي، کوم چې په حقیقت کې نه دی. په مقاله کې راغلي دا هم هغه هیواد دی څوک چې عادتن سفارتي اقدار او د رسنیو ازادي تر خپل لاندې کوي، خو د رسنیو ازادي منزل هغه څه دی چې په عمل کې هم خودل پکاروي. په ایران کې واکداران رسنیو ته لسر ازادي نور کوي. خبر پاڼې لمخې که څه هم د ایران لخوا د رسنیو ازادي منزل یو جالي کار دی، خو په دې موقع باید د هغه ایرانیو خبريالانو ستاینه وشي څوک چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په خاطر خپل ژوند په خطر کې اچوي. په مقاله کې راغلي د ایران په ګډون نورو زورواکه هیوادونو کې کارکونکي مخلص او خواریکخ خبریالان د لا ډیر احترام او حقونو مستحق دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې هیواد یې د فضايي او خلایي ځواک جوړولو چارې پیل کړې دي. نوموړي پرون مازیګر د دې ځواک ته جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روس او چین لخوا د خلایي ګواښونو یادونه وکړه. واشنگټن پلان لري چې د 2000 کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي چې دا به د هغه هیواد د ځواکونو شپږمه څانګه شي. اجملان تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د پنځم به پورس په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نو مولوی ویل په داسې حال کې چې روسیا او چین د سټلایټ یا فضايي سپوږمکیو ضد وړتیا او د پراخول لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضايي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایي دوه اړخیزه چین او روسیا د مزکی د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کله چې دوی ته دا ورتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضايي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضايي سیستم ته یو بې سابقې خطر پیښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګه د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښت کوي چې هایپر سونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټ ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ دا وکړه چې لومړنۍ هایپر سونیک وسیله یې ازمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړېدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمېر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 15 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډېر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغه ته یو شمېر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بالاخره بې ځایه جګړو ته لار هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا.
افغان ولسمشر ویلی دی چې په هیواد کې فساد کنټرول کړی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په غونډه کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د شخصي سکتور په پیاوړتیا ټینګار وکړو. په غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د اداري فساد یا درغلۍ د مخنیوي په برخه کې د تدارکاتو د ادارې هڅې وستایلې. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مشر وایي په درغلۍ کې د ښکېلو کسانو ضد لا هم اقدامات نه دي شوي او هغه هیواد لا هم د نړۍ د فاسد سیدو هیوادونو په لیست کې شامل دي. اجملان رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونې د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولی شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلي غنی د اداري فساد په وړاندې موثر مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لري شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قرارداد یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپریدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورنی صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وي. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حفیزي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې په ارګ کې واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. از رخ شافیزی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولي 400 پانی یا 500 پانی دوسیه وګوري. نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیه ګوري څومره ژمنه او متحد دی دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی افیزی زیاته کړ چې تمه و حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي. په ځانګړي توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لوی دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی زیاته ای له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانیې د پوهنتون څېړونکو ویلي دي چې په نړۍ کې هر کال 1000 ماشومان د سیګریټو د لوګي له کبله تر زیږون مخکې مري. دا نوې څېړنه ښایي چې کله حامله ښځې د نورو خلکو د سیګریټ څکلو په ځای کې سا اخلي نو په نس ماشومان یې اغېزمنېږي. دا لومړی ځل دی چې په بېوزله هېوادونو کې د سیګریټو د لوګي د بدو اثراتو په اړه جامع څېړنه شوې ده. له پاکستانه خبرېدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې په دې رپورٹ کې اورو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د یو برطانوي طبي جرنل د یو رپورٹ په حواله لیکي چې د دویم ګړی کس ته سیګریټو لوګي د پیدایش مخکې هر کال د شاوخوا 1000 ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. د یونیورسټي آف یورک د پوهانو په څېړنه کې راغلي دا هغه میندې وي چې خپل سیګریټ نسکي خو د کور نور غړي یا خاوندان یې په فعال ډول سیګریټ سکي. دغه څېړنه د 2008 او 2014 کال ترمنځ په 150 هیوادونو کې شوې ده. د سیړنې له مخې زیات شواهد دي چې د حمل دوران د دویمګړي کس د سیګریټو لوګي له امله د پیدایش لږه موده مخکې ماشوم مړ شي یا د پیدایش پس وزن کم وي، څه نقص پکې وي او یا د سا او ذهني ودې ناروغي ولري. دا پاول وار په کم آمدن لرونکو هیوادونو کې د ماشومانو د پیدایش او د دویمګړي کس د سیګریټ د استعمال له امله په ماشومانو کې د مړینې د کچې په اړه جامع سروې ده. ورځپاڼه لیکي په څېړنه کې راغلي چې د نظر پوښتنې یا سروې 30% برخوالې ښځې د سیګریټو لوګي نه متاثره وي او د پیدایش مخکې د مړو شوو ماشومانو شمېر 1000 په دې کې د 0% ماشومانو د پیدایش مخکې د مړینې سبب د سیګریټو لوګي ښودل شوی. رپورٹ وای د انډونیشیا، اردن، نیپال او بنگلاديش په شان هیوادونو کې د ماشومانو د داسې مړینې احتمال ډیر دی ځکه چې شاوخوا 50% ښځې د بل چا د سیګریټو لوګي نه متاثره کیږي. په رپورٹ کې ویل شوی دی په دغو هیوادونو کې دوه شیان چې مشترک ولیدل شول، غربت او د تعلیم کمه کچه ده چې په پاکستان کې هم داسې حالات دي. سروې کوونکي ډلې په دې خبره زور راوړي چې د پاکستان په شان په کم آمدن لرونکو هیوادونو کې دی نور تحقیق هم وشي. په سروې کې راغلي د سیګریټو لوګي د ماشومانو ذهني وده باندې هم بد اثر کوي او د هغو ماشومانو په غټوالي کې سیګریټ څکلو ته زیات رجحان وي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره په باور او احترام ولاړ تعلقات ولري. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ته نوماندی او په اسلام آباد کې په کور کې د امریکا له سرپرست وزیر سره په لیدو کې ویلي چې د افغانستان مسله باید په خبرو هواره شي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی هم عمران خان ته ټلیفون کړی او تهران ته یې د سفر بلنه ورکړې. په دې موضوعاتو پاکستان یې ډان ورځپاڼې لیکنه کړې چې لنډیز یې هارون باچا دروروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي ګوند یې غواړي له امریکا سره د متقابل باور او احترام اړیکې ولري. نوموړي دا خبره د شروع په ورځ د بنیګالا په خپل کور کې د پاکستان لپاره د امریکا له سرپرست سفیر جان اف هور سره په لیدنه کې کړې. عمران خان چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید دی د امریکا سفیر ته وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور کمی د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ناټیکاوه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه حکومت به له امریکا سره سوداګریزه او اقتصادي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکړي. هغه همداراز وویل امریکا او پاکستان باید داسې ډیپلوماټیک تعلق ولري چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. عمران خان له امریکایي سفیر سره په خبرو کې وویل د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان، امریکا او سیمې د امن او سوکالۍ لپاره مهم دی او دغه هدف باید د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. د اسلام آباد لپاره د واشنگتن سرپرست سفیر جان هوور د جولای 15 په عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند بریا لپاره عمران خان ته مبارکي وویل. د لیکنې تر مخه د ایران ولسمشر حسن روحانی هم عمران خان ته ټلیفون وکړ، په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورته وویل او د ایران د رسمي سفر بلنه ورکړه. عمران خان او ولسمشر روحانی د پاکستان او ایران پر اړیکو په تیره پر تجارتي هغو خبرې وکړې. ولسمشر روحانی وویل ایران نه یوازې د پاکستان گاونډی دی بلکې دواړه هیوادونه ګډ مذهبي او کلتوري اقدار هم لري. لیکنه د نوموړي لکول زیاتوي ایران غواړي له پاکستان سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې چې د پاکستان سرتیری به د روس په پوځي مرکزونو کې روزي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. پښتنه دا ده چې آیا د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د پوځي اړیکو ژورېدل د پاکستان په تګلاره کې د مهم بدلون په معنا دی او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
د پاکستان دفاع وزارت د اگست پر ومه ویل چې اسلام آباد او مسکو د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی دي چې ورسره سم به پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کړی شي. پاکستان له لسیزو راهیسې له امریکا سره پوځي اړیکې لري او زیاتره وسلې، جنگي سامان او پرزې له هغه هیواد اخلي. نو آیا د اسلام آباد او مسکو نوې موافقې د پاکستان په دفاعي پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی کوي او که څنګه؟ د برتانیا په څیړنیز مرکز چتم هاوس کې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د چارو پوه عامل خان وایي په روسیه کې د پاکستاني او سرتیرو روزنه لوی نه بلکې نوی بدلون دی، ځکه چې اسلام آباد په سوړ جنگ کې د غرب ملاتړی او ملګری وو. خدای وایي د اسلام آباد او مسکو د پوځي اړیکو په اړه تازه بیانونه تر ډیره امریکا ته د سیاسي پیغام معنی لري. دی وایي په اساسي ډول د همکارۍ او د زیاتوالي دا خبرې د یو پوځي واقعیت پر ځای تر ډیره د سیاسي پیغام ورکولو معنی لري، ځکه چې د پاکستان پوځي سامانونه، د هغه هیواد پوځي نظریه، پوځي پرزې، هر څه پر غربي دفاعي او پوځي ماډل ولاړ دي. له وړې سطحې که واخلو نو هغه مرمۍ چې پاکستاني پوځیان یې کاروي هغه تر ډېره غربي دي، هغه الوتکې چې پاکستاني لري یا د هغو پرزې هغه غربي دي. نو داسې نشو ویلی چې اوس به روسیا او د هغه هیواد ادارې د امریکا ځای ونیسي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي ول پاکستان ورڅخه 3.5 ارب ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې. اسلام آباد تل دا تور رد کړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د اسلام آباد او مسکو پراخیدونکي اړیکې واشنگټن ته پیغام لري، البته له دې نظر سره اختلاف کوي چې ګواکې دا همکارۍ برسیرنی یا سطحي دي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د خپلو ملګرو او اړیکو دایره غځوي. د امریکا فشار، رویه، پاکستان ته د مرستو بندول او دا ویل چې که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه مالی مرسته غواړي نو مخالفت به یې کوي، د هر څه ته په لیدو ویلی شو چې پاکستان واقعي له روسیې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو پراخولو هڅې کوي. د پاکستان پخوانی حکومت ویلی ول چې په تیرو درو کلونو کې له روسیې څخه هیلیکاپټر اخیستی دي، خو د چاتم هاوس څېړونکی عامل خان زیاتوي چې روسیه او چین د پاکستان ټول پوځي ضرورت نشي پوره کولای.
دا مشال ریډیو دا.
د منځنۍ کورمې یو شمېر روسیدونکو له انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د موبایل او ځمکني ټلیفون سرویسونه بحال کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال مجبور دي چې د یو ټلیفون لپاره لسګونه کیلومتره سفر وکړي. انتظامیه وایي د موبایل ټلیفون سرویس یې د امنیت خرابېدو له کبله بند کړو چې اوس یې د بحالولو هڅې کوي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
پوکورما کې پیټیسیل او موبایل سرویس د بندېدو له امله ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې الشرزو، مسوزو، زهموش او پړچم کې نسیمې داسې دي چېرته کې تر یوې لوی مودې راهیسې د رابطې هیڅ ذریعہ نشته. د الشرزو عصمت الله وايي په دغه جدید وخت کې هم خپل پیغام د خوستو او ورکولو لپاره دوی پر کیلومترو سفرونه کوي.
مخ خپل پیغام رسولو لپاره یا خو بازار تر شي مونږ 25 کیلومتر باندې دي، یا دین علاوه یو غر تلړ شي الدا، خو اگر دا غا صرف جوان او بوډا او بل چوک نشی تلای او کچری یو کس بهر لوړوی اغا یو کال پر یو کال نزیات وا کال تیر کړی وی اغا خپل مور پلار سره ایون خپل وایب سره خبره نکیږي.
په 2009 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات تر شروع کې دروستا هلتا موبایل سرویس بند کړی شوی وو چې دا په 2014 کال کې د سیمې امن ترتلو پس په عمومي توګه بحال کړی شو. په هغه 2014 کال د اپریل په میاشت کې دا یو ځل بیا معطل شو چې تر اوسه نه دی بحال شوی. ځایي اوسیدونکو محمد هارون خان وایي په سیمه کې دوی یوازې لپټیسیل موبایل سرویس وی ویله څخه استفاده خستله، خو هغه هم وسر باندې منکر شوی دی.
د بازار پیری ډیر مخ کې نو بیا باندې شو، اوس بیا بحال شو. د مو الکی کې دا بیخی لګیدل شوی نه دی نتورک. نور زره مخ کې به پټیسیل وو د کوپ 24 کنټیکټ وو، هغه اوس نه کوي کور هوا زره نشته د خبرو قوت.
د مورغان سیمه محمود خان له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په سیمه کې پټیسیل سرویس ته زړه بحال کړي شي.
یو کوم یو جواب وروتلی یا نو کریر وروتلی یا سپوس
پوسټر وتلی ناغه د سیګنل په واجه منی مو نه خبرې غونه ځکه سمو طرف ته سیګنل نشته سمو خبرې غونه دا غ شی تیر شوی وي نو دی واجه نه مو دا نتورک ډیر ضروری دی په علاقې کې ځکه صدا خو د ژوندۍ سره تړلې خبره نه سمو نتورک نه بغیر په وځ کې نه کیږي
موږ چې کله په دغه اړه د سیمې له تنظیمي چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه د نوم نه خدلو په شرط مشال لړیو ته وویل په سیمه کې ټلیفون سرویس د سکیورټي صورتحال لکبله پوز بند کړی دی هغه زیاته کړه لشیزو مسوزو زهموش او پړچم کړي د کورمې سرحدي علاقې دي نو هلته ټلیفون سرویس بحالې دوه لپاره به د 11 کول لخوا انوسی یعنی د اجازت نامې ضرورت وي هغه دا هم ویل دا مسله پوزي چارواکو ته وړاندې کړي ده او هغه ورته دا ویلې دي چې په سیمه کې اوس حالات پوره نه دي نو ډېر ژر به هلته د موبایل سرویس بحال کړی شي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د کوزو مومند اوسیدونکو وای په 2010 کې د ډنګیدلې د یکغوند بازار کاروبار لا هم تر اوسه نه دی بحال شوی دا بازار په یو لوی بمی چاودنه کې الوزول شو چې د سلو نه زیات کسان پکې وژل شوی دا بازار روزګاریان او ځایی اوسیدونکو وای په خوا به ډیره غنه غونه واخه اوس دغه بازار د پخوانی بازار په نسبت سوړ دی لاسی مینا د مشال ریډیو خبريال تفصیل راکوي
د سوات مرکزی خار منګوري نرخزیان وای چې دوی هر شپه د سیمه عامولس پریشان کوي دوی ته دړکی ورکوي او د اوسیدو زینو څخه به دخل کوي په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو ارزي هم ورکړي ولې بیا هم دوی مرسته نه کوي د نرخزیان یو نماینده
او به خوریدونکو د یکا غون بازار د حالت په اړه رپورت تاسو په دې رپورت کې ووري
د کوزه محمود په یکا غون بازار کې اتکاله وړاندې 14 شوی چې د بازار څیره بدله کړې وه د بازار کورنه مکمل لنکړي ولی ګوانډي کورنه زیانمن کړي چې لا هم شاړ پراته دي دغه بازار د ځمکې مالکانو یو وار خو بیا جوړ کړي خو د محمود او باجوړ د تیریدونکو نه علاوه د پیښور 400 نوخار او پینډي خلک ورل ناراضي مستجاب خان په دې بازار کې خپل دوکانونه په کرایه ورکړي او د دوکانونو شاته یې کور د جولای 2014 الوزه وړیو چې د کور نه هتنانی پکې هم وژل شوی
زه خو په خپل بار دغه په هوټل کې وم زه هغه کې په خپل خوب شوی مو به چې روس په سپاټال کې سلو پینځو دي بعد زه خبر شوم زما د کور زما د شپګو کول یو زیو او به نه میو هغه پکې شي 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 او به چې نور مونږ تاسو سره سره کېده کېده نو ستاسو نور ډیر خاندان نور تم نقصان شي او به ګډه شي او هم دې کور کې یو دا زما کور دی دا غ تاریخ نه راونی سه
فیروز خان د کغون بازار سره نږدې د حافظ کور نو سیدون کې دی وای چې دې بازار کې اته کال وړاندې کاروبار دومره زیاتو لکه د پیښور خار خو چې 14 شوه نو دوکانونه هوټلونه او سرکاري ودانه یې داسې ډنګ کړی چې بیا چې خپل دوکانونه هم نه پیژندل
یار بالکل دې ته مردان چې صدا او خطا مطلب دا چې پندې لاوره پورې خالي پدې تر اتل نو تب مطلب دا چې بارني پروژونه د سټي وی ګان د سي مطلب دا چې سیکلي هر څه براتل د دې نه مطلب دا چې تل او خطا به هم څه کېد سره دی سي پورې براتل
خو مستجاب خان بیا هم خوشبین دي چې کله خو دا بازار یو ور بیا لکه د پخوا پشن آباد شي په یکون کې ته کال وړاندې شوی 14 نه کې د دکاندارانو ځای کورونه والا او بازار ته د راغلي په شمول د خاصدارو له یو سلو زیات تنن مړه شوی او دغه 14 د یکون سرکاري تحصیل د جیل حواله ته ودانی سره نږدې شوی و شانواز ترغزی مشال ریډیو یکون
پاسوات کې نرخزیان وای چې امنیت ته غوښته او خلک به ځای تنګوي دوی وای پولیس ته ورغلی او په دې اړه شکایت هم درج کړي خو غوی یې سم مرسته نه کوي پولیس وای چې د نرخزیانو په شکایت عمل کړي دی او هغه سیمه ته ورغلی چې دوی پکې تنګول شوی لسی مینه د مشال ریډیو خبري الورو
د سوات مرکزی خار منګوري نرخزیان وای چې دوی هر شپه د سیمه عامولس پریشان کوي دوی ته دړکی ورکوي او د اوسیدو زینو څخه به دخل کوي په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو ارزي هم ورکړي ولې بیا هم دوی مرسته نه کوي د نرخزیان یو نماینده سباګول وای
داخله کوي چې د دې دنداج دا کال لري کوي چې موږ چرته ځو
مونږ پنجاب ته ځو پنجابیان وای دا پنجابیان دا پښتانه د تک اخر مونږ بچته د مونږ د دې سوات یو څوک د کانجو دي څوک د بټخیلی دي څوک د بونیر دي څوک د مټی دي څوک د مدین دي
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته هم د سوات سره تعلق لري ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي
مونږ انسانان یو سزناور خو نه یو مونږ سره د انصاف وکړی شي مونږ بس اره شپه د شپې شپې کاڼي راوښته کیږي اوس را بس عوام راوتی دي چې دا به مونږ د دې سوات نظر کوو اخر مونږ بچر ته ځو مونږ د دې سوات د دې معاشري خلک یو د دې سوات باشنده یو اخر زمونږ سره د انصاف وکړی شي دا ولی زمونږ سره داسې ناجایزه کیږي اخر ولی ولی مونږ انسانان نه یو مونږ د خدای بنی ادمان نه یو چې زمونږ سره داسې ظلم او داسې زیاتې کیږي اخر ولی کیږي
په دغه اړه مو چې کله د منګوري پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه ارزي ترلاسه شوې ده
مونږ سره خبرې وکړې هغوی بیا مونږ را ولېږل دوی دغه چوکیداران دي او څه خلک دي هغوی سره چې لانجې ده چې دا مونږ تنګې او کټې مټې را ولي نو د دې باغې باندې مونږ کار کوو اوس مونږ کړو او اوس بیا ورځو هغه ځای ته هغه ځای به ګورو او د دې هغه قسمه حفاظت کیږي هغه مونږ فرض دی مونږ د دې حفاظت کوو
بل خو نرخزیان وایي چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده او د ارزي ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سکیورټي نه ده ورکړې او نه هغه تنن نیولي کوم چې دوی پولیسو ته پګوته کړې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ